السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 14 منټه ده په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی پاکستان د لقانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي دغه خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د سفر ورستو اسلام آباد ته رسیدلی او د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وشتلو په بدل د روس نیول شوي عسکرو خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري اوس راځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دو مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي دا خبره مشال اډو په خپل راپور کې کړی دا په راپور کې د سرچینو لقول ویل شوی دی چې مسلم خان او محمود خان په ورستیو کې د پوز د حراستي بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی دی خو د پاکستان حکومت او پوز او بل لور ته ټي ټي پي په دغه اړه باندې په خپل رسمي ډول څه نه دی ویلي په راپور کې د سرچینو له قوله د هم ویل شوی چې د پاکستان د فوج او لړ پوله پلاوي په نهم مې کابل تر رسیدلې چې د ټي ټي پی سره خبري وکړي خو سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي د جنوبي وزیرستان د مسجد خام یو جرګه ټي ټي پی سره د خبرو لپاره روانه کړې شوې ده د جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي دي چې د ټي ټي پی مسجد وسانګي سره د خبرو لپاره د مشرانو د شکسي ز ډله د جنوبي وزیرستان انګور اډې د لاري د افغانستان پکتیکا ولایت ته لګل شوې او دوی ته په حکومتي کچه د مسجد وسلوالو سره د مذاکراتو کول لپاره ډاډ ورکړل شوې ده ویل شوی د قومي جرګه 13 اونۍ په ټانکی ورستو له هغه جوړ شوې چې 13 میاشت د جنوبي وزیرستان مکین او شوال سیمه کې بیا ځای خلکو ته د کورونو پر خودلو ویل شوې دي او د مسجد خام مشرانو ویلي وو چې په دې اړوند با دوی د دواړو خوا حکومت او طالبانو سره خبرې کوي د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ له دې وړاندې هم د مذاکراتو کول ویل شوی خو دغه مذاکرات کله هم نه دي کامیاب شوی او په مخکنیو کلونو کې هم دغه سي شوی لوزنامې بیا نه دي چلیدلی او ماتي شوی دي او دغه سره سم بیا پوزي عملیات هم شوی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې حکومت به په کراچي پوهنتون کې په ځان مرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکول پورې په قلاره نه کینی کراچي پوهنتون کې په 28 اپریل په ځان مرګي برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون سره ورتنه وجل شوی وو بلال بوټو زرداری اسلام آباد کې یو تزیتی غونډې ته په وینا کې ویلي دغه پیښې په سختۍ سره غندنه کوي او د پاکستان او چین د ټول اړخیزه ستراتیژیکي همکاري دښمنان به ونه بخي د زیاته کړه د غبرید پچینایانو نه بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوه دی په کراچي په انتون کې پچینایانو او استادانو د ځانمر غبرید زموري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې منلې و چین په دغه پیغه سخت اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې د چینایانو وینه باید بې ځای توی نشي او چا چې دغه کار کړي قیمت به ورکړي چین غوښتنه کړې و چې په دغه پیغه کې د ککړ ترخګر تنظیم پر ضد د سخت کاروایي وکړي شي روانه میاشت د پاکستان د سېنات د دفاعي چارو د کمیټې مشر شاهد حسین سید ویلی وو چې چین د خپل وګړو او منسوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بایللې دی د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استاذ تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د خپل سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلې په خپل ټوئیټر باندې نو موړي لیکلي پرون یې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر سره لیدکاته کړي او د افغانستان پښتون زو هورولو یې مخلصانه او سپینې خبرې کړې دي چې څنګه په دغه لړ کې مرسته وکړي شي د وای چې په دغه ستونزو کې د امنیت اقتصاد روانول ګډ حکومت او بشري حقوقونه غټه خبرې دي د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې هغه لی تامس نیکلسن د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذي محمد صادق سره هم ناشته کړې ده او دواړو خواو په افغانستان کې تازه حالات وباندي خپل اندېښنې شریکې کړي او په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره یې د نړیوالې همکارۍ لپاره غږ کړی دی د په کابل کې د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی او یوشمیر نور مشرانو سره چې پکې د خزو نمائندگان د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو سره د ناستو او هغوی سره په یوشمیر ستونزو د خبرو ذکر هم کړی دی د ویلي طالبان د جنکو په ځدکړو د بندیز په اړه باندې د چا خبرې تغوږ نه نیسي د جنکو په ځدکړو د بندیز پر سر د طالبانو په حکومت ګردن نړۍ او خپل افغانان سخت نیوکه کوي او په افغانستان کې د خزو لخوا څو واري دغه پریکړې پر ضد باندې احتجاجونه هم شوي دي د بجاور ضلع نوګۍ کې یو قومي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د نواپاس او ګورسر لارې د تجارت لپاره پرانستل شي. دغه جرګه د عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې را بلل شوی و. د سیمه منتخب غړو ډیورړې ته ویل دي چې د تجارت لپاره دغه لارو پرانستلو خبره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کړي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې پرانستل شي. په دې جرګه کې ځایي مشران، کاروباریان او د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکي ځایي مشران شامل وو. یاد دی وی چې د تیرو 15 کالو راهیسې افغانستان سره د تجارت لپاره د نواپاس او ګورسل لارې په هغه وخت د بدمنې له امله تړل شوی وي. دوی وینا چې اوس د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګیدل او حکومت هم وایي چې امن پرځای شوی نو باید چې دا لارې پرانستل شي. د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وستلو په بدل د روس نیول شوي عسکرو خوشی کولو لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې روانه جګړه کې پرې سخت بمباری شوي او اوس وخت د روس په ولقه کې دی، هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د یوکرين په سوونو عسکر پاتې دي. د صدر پیوټن او د هغه پوزي جرنیلانو چې په څومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده لرلې د یوکرينانو لخوا سخت مزاحمت ناکامه کړي او په ځینو ځایونو کې د یوکرين پوز بیرته روسي پوزیان په شاتم بولی دي او خپل سیمې یې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت جوبل عسکرو د وشتلو په بل پړاو پیچلې خبرې روانې دي. د نوم نه خوندلو پرته و ویل چې په نړیواله کچه د خبرو درېمګړ توپ شوې ده. د یوکرين مرستیالي وزیر اعظم ایرنا ویرشوک ویلي د شپېتو پر جوبل عسکرو طبي عملی غړي په پاتې کسانو کې شامل دي چې د راويستو لپاره یې هڅه روانې دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې عسکر لا هم وسله غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره به د دښمن پر ضد جګړې ته دوام ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوی د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو جرګي د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره لمړنۍ رسمي غونډه افغانستان کې کړې ده. په غونډه کې تحریک طالبان پاکستان هم له حکومت سره د خبرو کولو ډاډ ورکړی. بل لور ته طالب سرچینو د پاکستان په زندانونو کې بندي 102 کسانو د خوشي کېدو بخلای کړی چې پکې د تیزندې په سزا محکوم د سوا طالبانو ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. د جرګي غړي وایي له دواړو خواونه دوی ته د خبرو باور ورکړل شوی او تر هغه پورې به په ډز بندی باندې اتفاق کوي تر څو چې د خبرو بهیر پر مخ درومي. نور تفصیل عدنان بیٹنه راکوي.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه پخلای کوي چې مسعود جرګه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره لیدل وروسته بیرته واپس جنوبي وزیرستان واړه تستانه شوي. د افغانستان راستانه شوی د مسعود جرګي سنې غړو چې نه غوښتل نه واخستل شي. وای صف امریکا دی واته اول چې تحریک طالبان پاکستان له مشر مفتي نورولي سره خبرې ډېرې دوستانه وي او په څو ورځو کې به دوی له لوري مثبت جواب راشي. هغه اول تحریک طالبان پاکستان دوی ته د حکومت سره خبرو کولو پوره باور ورکړی. زیات کړه دوی میډیا سره خبرو کولو نه سره بند کړی دي او تحریک طالبان پاکستان په خپل ورځ دوه کې رسمي بیان جاری کړی. د پاکستان حکومتي سرچینه تاییدوي چې مسجد جرګه د واپسې پر مهال په وارانسي کې پوځي او حکومتي چارواکو سره نن د تحریک طالبان پاکستان غوښتل شریکې کړې او دوی د جرګه هڅه استایلې دي. اخو تزن طالب سرچینو ویلي د مسجد جرګه سر تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نورولي په مشورې خبرې شوې چې پکښې د نورو څو مشران هم شامل وو. جرګه ته ویل شوې چې کڅم تحریک طالبان پاکستان مشر مسجد دی خو دوی په غټه کچه مذاکراتو کې سنجي ته دي چې په هغه کې تحریک طالبان پاکستان د ټولو سیمو نمائندګي شامل وي. د اول د دوی دزبندي تر 15 مئی په ځای ده او کتر دې وخت جرګې د ته مؤثر جواب وویلو بیا دې دزبندي کې نور پراختیا کولای شي. پاکستانی طالبانو روانه میاشت لمړی لس ورځې او بیا د مئی 15 نیټه پورې 15 ورځې نور دزبندي کې پراختیا کړې ده. 13 ورځې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط ویلي وو د مسعود جرګې لخوا دوی ته د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو کولو ویل شوی او دوی ته پورا باور ورکړل شوی دی. هغه زیاته کړې وکړه خبرې نه منل کېږي د ادارې دریز واضح دی او څاړه د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. د نوړاندې امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړې و چې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات پروسه په مخ وړلو او اعتماد جوړولو لپاره د هغوی یو سل نه زیات بندیان مرحله وار خوشی کړی شوې دي چې پکې ځنې مهم کسان هم شامل دي. مشال رادیو په ریپورت کې د سرچینو لکول ویل شوی چې مسلم خان او محمود خان په وروستۍ کې د پوز د حراستي بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی. خو د پاکستان حکومت او پوز او بلو ته تحریک طالبان پاکستان په دغه اړوند په خپل پر رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو طالب سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته پخلی وکړو چې یو سل دوه کسان خوشی کړی شوی چې په هغه کې د سوار طالبانو ویان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. دوی د 2009 کال کې د سوار عملیاتو پر مهال نیول شوی وو او پوزي عدالت دوی ته د ترهګرۍ په پیښو کې په 28 دسمبر 2018 کې تزندي کولو سزا او رفلې. مشال ریډیو په ریپورت کې د سرچینو لکول دا هم ویل شوی چې د پاکستان د پوزي او لوړپوړی پلاوی په 9 مئی کابل ته رسیدل چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي. د یادونې ده چې پړونه سمار د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید د جنوبي وزیرستان سفر کړی وو او ویلي وو چې پاکستانی طالبان د جنگ څخه خلاص واخلي او بیرته خپل علاقو ته ستانه شي او د پاکستان آئین او قانون دی اومنه د دوی پرځت به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي. خو که چېرته کوم وسلوال د جګړې نه لاس نه اخلي نو دوی پرځت به دشمن په سیر سلن کیږي. نو موږ د خبرې د سپینکای رغزه پکړ کالج کې د ایوی دستوري پر مهال خړې وی. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
افغانستان لپاره د اروپایي اتحادي استازي توماس نیکلسن ویلي دي طالبان په خپله تګلاره کې د افغان ولس غوښتنې په پام کې نه ساتي. ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان ښځې به په خپل ځان د تعلیم، روزګار او نور پابندۍ ونه مني او له عادي ژوند څخه د ښځو په لرې کولو به طالبان ښایي له ستونزو څخه د هېواد په راویستلو کې ونه توانېږي. نور تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان د پرد اروپای اتحاد استازي توماس نیکلسن ویلي دي چې په افغانستان کې داسې ښکاری چې په هیواد کې واکمن د خپل ولس غوښتنو ته غوږ نه ږدي. توماس نیکلسن تر د یوې اونۍ پورې په افغانستان کې د طالبانو او د هیواد د پخواني مشرانو او د ښځو د حقونو د پاره د کارکونکو په ګډون د یو شمېر ډلو سره د ملاقات وروسته ایف پی خبري ادارې ته په یو مرکه کې دا خبره کړې. نیکلسن ویل خزه بابت نه غواړي او نه د جامو خبره کوي، بلکې دوی خپل کورنۍ ته د خوراک وغوښتنه کوي. دوی د تعلیم، صحت او د کار روزګار د مواکو خبره کوي. د مارچ په میاشت کې طالبانو د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته سکولونه ناڅاپي بند کړل. د 13 اگست په میاشت کې په افغانستان کې د وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو ویلي وو چې جنکو ته به د تعلیم حق ورکول کیږي. نیکلسن ویل چې څنګه طالبانو خپل ولس او نړیوال ټولنې سره ژمنې کړې وي دوی پر هغه عمل نه دی کړی. داسې حال کې نړیوال ټولنه په دې سوچ کې پریوته ده چې پر طالبانو څنګه باور وکړي او د دوی سره څنګه روزګار وکړي چې دوی خپل د خپلو ژمنو په شا کېږي. توماس نیکلسن ویل چې طالبانو تر دې وخت پورې د جنکو د سکولونو بیرته د خلاصولو نیټه نه ده خوښولې. نیکلسن زیاته کړه که د جنکو اهلکانو د پاره سکولونه په سمدستي ډول خلاصيږي نو دا به یو مثبت خبره وي. تاسو نه ده چې نړۍ به په دویم ورځ د طالبانو واک پر رسمن ومني، خو دا به یو داسې ګام وي چې ښایي هیواد بیرته په شا نه بوتل لیکيږي. نیکلسن وویل چې د تعلیم سره سره د ښځو او د کم شمیره ډلو د حقونو، د امنیت او نورې ستونزې هم وجود لري چې دوی پرې لا خبرې کوي. نیکلسن زیاته کړه چې اروپایي اتحاد غړي افغانستان د بندیزونو په لور روان دي او خزو چې کومه لاسته راوړنې وي هغه ترې بیرته اخیستل کیږي. د ایف پی خبری ایجنسی تر مخه طالبانو پر خزو د محرم نه بغیر په بهر ګرځېدل او په ځینو سرکاري نوکرو بندیزونه هم لګولې دي. تیرونه د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده په امر په خزو د پردې پابندي ولګول شو، چرته چې خزې که بهر وځي نو دوی به خپل ټول ځان پټوي. طالبانو دا هم ښکار کړه چې خځې به څنګه جامع اچوي او څنګه به خوې ساتي او بیا یې زیاته کړه که داسې څوک نه کوي نو دغه خځې او والی ته یې سزا هم ورکول شي. د پرمختللې اقتصادي ملکونو تنظیم جی 7 هم د طالبانو پر وروستي ګامونو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې پر خځو پابندې لګولو سره ښایي طالبان د واک توان نه لري. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیې استازي باربرا وډورډ ویلی که طالبان داسې افغانستان غواړي نو بیا به ډیره ګرانه وي چې نړۍ او په خاص توګه افغان ولس طالبان په رسمیت د ملک حاکمان ومني. خزی د افغانستان نیمه آبادی ده او دوی بچره هم په ځانونو د تعلیم او روزګار پابنده ونه مني او یا داسې دي کینی چې بیخي د هر سنا دی به برخې شي. د افغانستان د لپاره د اروپای اتحاد استازي ټومس نیکلسن دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. نیکلسن په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د حالاتو باندې خبرې کوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
ګورو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان کې د واکمن طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې لګول شوی ورستي او محدودیتونو په حق له د بندو دروازو شاته ځانګړې غونډه کړي او په داغو محدودیتونو یې ژور اندېښنه ښودلې. دغه غونډه چې ناروې په غوښتنه رابل شوې وه، ناروې د غونډې وروسته په جاري شوې اعلامیه کې ویلي دي دوی به په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړي او هم به د امنیت شورا له غړو هیوادونو سره په افغان میرمنو د محدودیتونو لرې کېدو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. څېړونکي وایي که چیرې طالبان د امنیت شورا غوښتنې ونه مني او په میرمنو لګول شوي محدودیتونه هم دغه ډول پرېږدي، نو دا به د طالبانو په رسمیت پېژندل نور هم ګران کړي. په دې اړه نور تفصیل پېښور نه د ډي بي خبریال عبدالرزاق راکوي.
د امنیت شورا د غونډه چې په ملګرو ملتونو کې د ناروې مستقل استازوالۍ رابللې و، ګډونوالو یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو لګولې شو محدودیتونو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د غونډې وروسته د ناروې لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د کلنا په افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړي، د میرمنو او د جنکو هغه حقونه چې د دوی په ژوند کې زیات اهمیت لري لمنځه تللي. د اعلامیې تر مخه په د حقونو کې د جنکو تعلیم، آزاد تګ راتګ او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي شامل دي. د کومو محدود کېدو سره چې میرمنې د امروزه ژوند څخه وستل کیږي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا دی ونی واستوي کچري طالبان د نړیوال ټولنې د غوښتنو باوجود هم د میرمنو حقونه محدود ساتي، نو د سره به په رسمیت پیژندل نور هم گرانشی.
زما خد طالبان دا خبری اونه مونی او حالات اغد خراب شین و پا دی باندی با دا سفری دا قیدت خلقنون هم بلگی دا دیو بیا پا قطر کش چه کم دفتر ده شاید چه آغا هم بند شی دیوان دی با چین تم بیا نشی ته روز تبم نشی ته پاکستان تبم دا سختاره نشی رات لی پا دی او بدر سی کمونگا او گورو نو آغا سا خواد دا سی سیاسی ندی غد زیاد ترغا هیمان رایت توالی سروی یا سپانسرشپ زمرا که رازی کنا خو قدقا هم شی ندا با بیا دوی تا دیر زیاد پر رسمی تاور دا پی جنگلونا چه کم ستیج دا غینا ملری نو هم دی بوزی.
د ناروې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د غبندیزونو بعد اقتصادي او بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د افغانستان صلاحیت نور هم محدود کړي، کوم چې یو ځل بیا د تاوتریخوالي او افراطیت لامل کېدل شي. د اعلامیه تر مخه ناروې با په دې حق لا خپل جوړي اندېښنې په مستقیم ډول د طالبانو استادو ته ورسي. د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او سیړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونی واستوي باید طالبان د افغانستان مسلو حل کولو لپاره د خپل هیوادوالو ترڅنګ غونډې هیوادونو سره ناستو وکړي.
پاکستان او دا نور ایران او داسې غونډي حکومت ملکونه دی هغه سره د کینې ته د افغانستان د مسلې حل وګوري او د افغانستان د مسلې حل په خپل کور کې په افغانستان کې پروت تا، نه چې امریکا کې او نه چې یورپا ملکونو کې پروت تا. خپل خلک خوشالولې لپاره سیاسي غمونه پیل کی، نه کې دا یو اصلوال ګوند په صورت باندې په افغانستان باندې قابض وي او داسې غمونه چې ته هغه نه هیمنيټیری crisis یا food crisis یا نور
مسلې وچتي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مئی په ومه اعلان وکړو چې د مسلمانو اصلو بالغو خزو لپاره شری حجاب رعایت کول فرض دي او په هر جامه چې بدن پټ کړی شي هغه حجاب دي. د خزو حجاب لازمی کېدو په حق له د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخه خبرګونونه پارولي او د زینو هیوادونو په ګډون امریکای ملګرو ملتونو یورپی ټولنې د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار ادارې په دې اړه اندېښنې خودلې دي. د ناروې د اعلامیې په حق لمو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. خو له دې وړاندې د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد دی وتا ویلی وو چې د تیر حکومت په پرتلا د دوی په حکومت کې د خلکو حقونه زیات خوندې دي.
وایس اف امریکا دی ودا د جمی پورز ماسپخین د باجاور زلی نوګي کې یوې قوي جرګې د حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان سره دی د نوو پاس او ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانیزي. دغه جرګه د نېشنل سیوري لاندې د پربل شوې وه. د سیمه منتخب غړو ډیوه تا وویل د تجارت لپاره د غولارو پرانستلو خبره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره دی د تجارت لپاره د غلارو پرانستل شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
په دې جرګه کې ځینې مشران، کاروباریان او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي کارکونان شامل وو. دوی ویناوې چې د تیرو نږدې 15 کالو راهیسې د افغانستان سره د تجارت لپاره د باجوړ نوپاس او د مومندو ګورسل لارې په هغه وخت موجودې بدمنې لامل تړل شوې وې. د جرګې یو منتظم شیخ خانزاده دیوته ویل د افغانستان سره د تورخم، خرلاچی، انګورړه او چمن لارې تجارت لپاره پرانیستې دي او د ترڅنګ د هندستان شان هیواد سره د واګا بارډر او چین سره هم د تجارت لارې پرانیستې ده. نو د جرګي ګډونوالو د پښتنه راپورته کړي چې کچرته لارې پرانستل د بدامنې سبب ګرځي، نو بیا ولې دغه نورې لارې پرانستل شوې دي؟ شیخ خانزاده ویل د نواپاس او ګورسل لارې په تاریخي توګه د افغانستان او منځنۍ ایشیا سره د تجارت لپاره کارول شوې دي، خو د سیمې خلک مدني وسایل او نور پیداواري سامانونه د کراچۍ او لاهور خارونو ته وړي.
دا باجول نه د کراچۍ پورې تقریبا 1100 کیلومتر مزل دی، د لاهور پورې 800 کیلومتر مزل دی. وکمنګ بل طرف ته د افغانستان تجارتي لارو په ارزښت باندې خبره کوو، نو د باجول نه یا د مومند نه کابل دا په 300 کیلومتر کې پروت دی. تاجکستان منځنۍ ایشیا چې کومه ده دا په کم 800 کیلومتر کې پروت ده.
جرګي ګډونوالو ویناوه چې د باجوړ، مومندو او ملکن سیمو خلک ترهګری زپلې دي، روزګارونه خراب شوې دي او د کار روزګار په غرض کراچۍ او د پنجاب صوبې نورو خارونو ته د مزدورې د پاره ځي. د باجوړ چمبر اپ کامرس په خوانی مشر للی شادي وته ویل کدا لارې پرانستل شي نو د باجوړ، مومندو او د ملکن په زرګونو خلک به په روزګار شي.
زه هم ته روزګار راوړم، دلته به مطلب زموږ ثقافت کې دي، دلته به زموږ مطلب دي موچې راوړم، دلته به زموږ ټولم راوړم، دلته به زموږ ترانسپورت راوړم.
زه یم نتی چارواکو وخت په وخت ویلي چې په پوله د افغانستان سره خراب یم نتی وځي لامل د غلارې تړل شوې دي. زې زلي انتظامی چارواکي وای دغه مسله د وفاقي حکومت او د دیپای چارو اهلکارو په لاسو کې ده. خود نوګي تحصیل نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف منتخب تحصیل کونسل مشر ډاکټر خلیل الرحمن دیوته ویل د زې ولست د نمائنده په هیڅ ویم غواړي چې د غلارې پرانستل شي او خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورشي. نو موږ ویل د خلکو د غوښتنه به اعلی حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي.
ان شاء الله دا به خپل چی په لستر او ګرالا محمد خان ته رسوم او دا به تقریبا خبره کوي.
د جرګي ګډونوالو ویناوه کدا لارې زرونه پرانستل شوې نو دوی به د جرګو د لړۍ دوامدار وساتي، په بیلابیلو سیمو کې به جرګي را جوړي او خلکو کې به د خپل وسیلو او د هغې نه د ګټو پورته کولو په اړه بیداری خوري. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی چې 13 میاشتې کراچۍ په پوهنتون کې بچنایو وګړو ځانمرګي بریټ کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا تر ورکولو باندې پاکستان حکومت پارام کې نه دی. په کراچۍ پوهنتون کې د وژل شویو چنایو وګړو په یاد په اسلام آباد کې یوې تازیتی غونډې ته خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری ویلی چې تبه هم د چین سره د پاکستان دوستۍ ته د نقصان رسولو اجازه ورنه کړي او د وژل شویو چنایو وګړو قرباني به بی ځای لاړ نه شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
دا خبره د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خالی پر ورځ اسلام آباد کې په کراچۍ کې د وجل شو چینای وګړو په یاد کې را جوړی شوی یوې تعزیتی غونډې ته کړي. هغه ویلي پاکستان د چین په دغه بوګنون کې نقصان خفا او دړمن دی. د پیښې د غندنې په ترڅ کې نومړی لوس کړي چې هغه وی په پاکستان کې خپل چینای دوستانو ته د زیات نه زیات تحفظ ورکولو او د چینای وګړو د تحفظ باوري جوړولو لپاره هر ممکن هڅه کوي. د بلاول بټو زرداری وینا و چې د ترهګرۍ سی پیخې به نور برداشت نکړي شي او ټول به په ګډه د یو قام په هیڅ د دې مقابله کوي او وای دا خبر به هم باوري جوړوي چې د وجل شو چې نوی وګړو کورونو ته انصاف ترلاسه شي او داسې تر هغه حمله کوونکی به یو مثال جوړوي.
جنونه هماره مهمانو په اس کې سمدا دې شپې دا واقعیا
خکار دی وی چې د تیر میاشتې په وروستو کې د کراچۍ د پوهنتون دننه د چینایي ژبې د زده کړې د مرکز په مامورینو زارمرګي برید کې درې چینایي وګړي وژل شوي وو او د دغه برید پلا بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغستې وه. د تیر زیارت په ورځ د چین د خارجه چارو وزیر وانګ ژی او د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ترمنځ ترسره شوې آنلاین غونډه کې هم چین په پاکستان کې د چینایي وګړو پر ضد په ترسره شوو وروستنو ترهګریز بریدونو اندېښ نه خو دلیدی او د پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره باید پیاوړې او غوس ګامونه پورته کړي. د دفاعي چارو سیلنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وای د پاکستان اوسنی حکومت او فوج په هیواد کې د چینایي وګړو د حفاظت په باب لا فکرمند دي. په دې اړه وایس اف امریکا ډیوس رخپلو خبرو کې نوموړي ویل د بیلابیلو عسکري ایجنسیانو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو ضرورت دی او د چین څخه هم د خوفیه معلوماتو تبادله کول پکار دي. هغه وای که پاکستان کې په چینایي وګړو داسې ترهګر حمله روانې وي نو سیفیک ته به نقصان رسیږي او چین به هم د زیان سره مخ کیږي او د چین حکومت به هڅه کوي چې د پاکستان څخه وځي او په پاکستان کې د خپلو کارمندانو شمیره هم راکم کړي. تیر کال 2021 جولای کې هم د خیبر پختونخوا په برنې ضلع کوهستان کې په داسو ډیم کې په کارکونکو چینایي انجینیرانو برید شوی وو چې پکې نه چینایي وګړي او درې پاکستانیان وژل شوي وو. تیر اونۍ د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلیو چین د خپلو وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بیللې دی. د شپږ سلویښت ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکي د سی پیک پروژه په نړیوال کچ د چین د رواني پروژې د بیلټ اینډ روډ برخه ده او د دې مقصد د چین مغربي صوبه سینکیانګ د ځمکنۍ لارې د بلوچستان د ګوادر بندرګاه سره پیوست کول او بحیرې عرب ته لاسرسی ترلاسه کول دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
بخاری د پنجاب سیالکوټ ښار کې د جلسې لپاره د غیر قانوني ګامونو اخیستلو پر سر د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو غوښتنه کړې او د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب د ریاستي ادارو د بدنامولو په تور د عمران خان پر ضد د کاروایي خبرداری ورکړې. د دې وړاندې د پوځ ویان سیاسي ګوندونو باندې خپل منځي شخړو کې د پوځ نوم نه اخیستلو غږ کړی و، خو تېره ورځ مردان جلسې د وینا کې پخواني وزیر اعظم عمران خان په پوځي اسټابلیشمنټ باندې په بې باورۍ تحریک کې د هغه له مخالفینو سره د مرستو تورونه یو ځل بیا تکرار کړي. پیر ولایت شاپري یو راپور استولی.
د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی لندن کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون قائد په مشرۍ کې شوې غونډه کې ملک تر اپیخ ننګونو په حق له مهم پریکړو اعلان به وزیر اعظم شهباز شریف ډیر زر کام ته خپل وینا کې کوي. مریم اورنگزیب په خبره د واکمن ګون په دغه غونډه کې په دې خبره هم اتفاق لرلی شو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملکی دستور په ضد کارونه د زغملو وړ نه دي، خو په دې اړه د کاروایۍ پریکړه به اتحادي حکومت کې شامل ټول جماعتونو په سر سره کولی شي. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په سر د روانې میاشتې پای کې اسلام آباد په احتجاجي لاریون نړواندې بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي. اټک او بیا تیر ورځ مردان جلسې ته وینا کې عمران خان فوزي اسټابلیشمنټ ته اشاره کې یو ځل بیا دوی باندې د هغه یعنی عمران خان حکومت ختمولو سازش کې د ککړتیا تورونه تکرار کړي دي او دې ته غبرګون کې د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبري کانفرنس فرانسته وینا په محل د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب صدا سے ویلی.
لیکن جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کریں گے تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور اس کی پوری حکومت اس کی ذمہ داری بھی ہے.
اغلی ویل د دوی حکومت د رائے د اظہار په حق باندې باور لري، خود دې پشا کو سوګ د ریاستی ادارو بدنامول هسه کوي نو حکومت بورت د دې اجازه نو ور کوي او دې کې ککړ تنانو په ضد به کاروائی کیږي. سرګند دی عمران خان او او داغه د تحریک انصاف غوند یو دا دریزم دی چې دوی د فوز درناوی کوي او عمران خان په خپل سیاسي حریف او اکمل مسلم لیگ نواز غوند قائد نواز شریف او داغه د مریم نواز باندې د فوز په ضد د پروپاګاندا کولو تورونه لګوي. د پاکستان فوز سو وار ملکی سیاست مداران او میډیا باندې سیاسي شخړو کې د فوز د نه راکاګلو غږ کړی دی او دور و زړوند د فوز ویان جنرال بابر افتخار د اندېښنو د تکرارولو سره په ګوته کړی و. فوز په دې اړه د ډېر وخت راهیسې د زغم نه کار اخلي. بل اړخته تحریک انصاف او عمران خان د پنجاب حکومت لخوا نن په سیالکوټ کې د عمران خان کیدونکو جلسې ځای بدلولو پریکړه باندې سخت احتجاج کوي.
جس طرح تشدد کیا گیا پیٹا گیا یہ شرم والا مقام ہے. یہ ہمیں روکے گا نہیں, جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا. فوری طور پہ عثمان ڈار, عمر ڈار اور سب کو رہا کیا جائے.
اغتور لگاولو حکومت د سیالکوٹ جلسی د ناکامی لپاره د پی ٹی آئی کارکنان او پلویان زوروی. شفقت محمود د حکومت څخه د جلسی د زین خپل گرفتار پلویانو د خوشی کولو غوښتنه هم کړی ده. مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دریز د تحریک انصاف د عیسائی اقلیت د گرجی په ځمکه جلسه کول غواړي, کوم چې غیر قانوني دي. او حکومتي چارواکو تر مخه د عیسائی ورولۍ مشرانو حکومت ته خواست کړو چې دغه جلسه دې ودرولی شي. حکومتی اتحاد کی شامل بلوی پیپلز پارٹی د سینٹ پخوانی چیئرمین نیر بخاری سیالکوٹ جلسے پترس کے غیر قانونی گامونو پورتا کولو پتور د حکومت سخه د عمران خان حکومتی ولکه کی اغستو غختنه هم کړی دا. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 14 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی, پاکستان د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي. دغه خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی. او د یوکرین صدر ویلي د یوکرین ماریپول ښار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرین جوبل عسکرو ویشتلو په بدل د روس نیول شوي عسکرو خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان دو مهم کمانډران په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ورکړي. دغه خبره مشال لړی په خپل راپور کې کړې ده. په راپور کې د سرچینو له قوله ویل شوی دی چې مسلم خان او محمود خان په وروستیو کې د پوز د حراستی بند څخه وستل شوی او افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. خو د پاکستان حکومت او فوز او بل لور ته ٹی ٹی پی په دغه اړه باندې په خپل رسمي ډول څه نه دی ویلي. په راپور کې د سرچینو له قوله د هم ویل شوی چې د پاکستان د فوز او لړ پوړې پلاوي په نهم مئی کابل ته رسیدلې چې د ٹی ٹی پی سره خبرې وکړي. خو سرچینو بیا وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي د جنوبي وزیرستان د مسیف خام یو جرګه ٹی ٹی پی سره د خبرو لپاره روانه کړې شوې ده. د جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي دي چې د ٹی ٹی پی مسیدو څنګه سره د خبرو لپاره د مشرانو دیش کسیزه ډله د جنوبي وزیرستان انګور اډې د لارې د افغانستان پکتیکا ولایت ته لیږل شوی او دوی ته په حکومتي کچه د مسیدو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو لپاره ډاډ ورکړی شوی دی. ویل شوی د قومي جرګه 13 اونۍ پر ټانک کې وروسته له هغې جوړه شوې چې 13 میاشت د جنوبي وزیرستان مکین او شوال سیمې کې بیا ځایي خلکو ته د کورونو پرېښودلو ویل شوی دی. او د مسجد خام مشرانو ویلي وو چې په دې اړوند باید دوی د دواړو خوا حکومت او طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ له دې وړاندې هم د مذاکراتو کولو ویل شوی, خو دغه مذاکرات کله هم نه دي کامیاب شوي او په مخکنیو کلونو کې هم دغه سي شوي لوزنامې بیا نه دي چلیدلي او ماتې شوي دي او دغه سره سم بیا پوځي عملیات هم شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری ویلی دی چې حکومت به په کراچی پوهنتون کې په ځان مرګ برید کې ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره نه کینی. کراچی پوهنتون کې پښپګوښتم اپریل په ځان مرګي برید کې د درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجل شوي وو. بلال بھٹو زرداری اسلام آباد کې یوې تزیتی غونډې ته په وینا کې ویلي دغه پیښې په سختۍ سره غندنه کوي او د پاکستان او چین د ټول اړخیزه ستراتیژیکي همکاري دښمنان به ونه بخي. د زیاته کړه د غبرید په جنایانو نه بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوې ده. په کراچي په انتون کې په جنایانو استادانو د ځانمر غبرید زموري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې منلې وا. چین په دغه پیښه سخت اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې د جنایانو وینه باید بې ځایه توی نشي او چا چې دغه کار کړي قیمت به ورکړي. چین غوښتنه کړې وه چې په دغه پیښه کې د ککړ ترخګر تنظیم پر ضد سخت کاروایی وکړي شي. روانه میاشت د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر شاهد حسین سید ویلي وو چې چین د خپلو وګړو او منصوبو د تحفظ لپاره د پاکستان په امنیتي نظام باور بایللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد خصوصي استازي تامس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ د خپل سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی. په خپل ټوئیټر باندې نوموړي لیکلي، پرون یې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانیکر سره لیدو کاته کړي او د افغانستان په ستونزو هوارولو یې مخلصانه او سپینې خبرې کړې دي چې څنګه په دغه لړ کې مرستې وکړي شي. دی وایي چې په دغه ستونزو کې د امنیت، اقتصاد روانول، ګډ حکومت او بشري حقوقونه غټې خبرې دي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې هغلی تامس نیکلسن د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق سره هم ناسته کړې ده او دواړو خواو په افغانستان کې تازه حالاتو باندې خپلې اندېښنې شریکې کړي او په افغانستان کې د ثبات پر ځای کولو لپاره یې د نړیوالې همکارۍ لپاره غږ کړی دی. د په کابل کې د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی او یو شمېر نورو مشرانو سره چې پکې د ښځو نمائندګانې د مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو سره د ناستو او هغوی سره په یو شمېر ستونزو د خبرو ذکر هم کړی دی. د ویلي طالبان د جینکو په زده کړو د بندیز په اړه باندې د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. د جینکو په زده کړو د بندیز پر سر طالبانو په حکومت ګردن رړي او خپل افغانان سخت نیوکه کوي او په افغانستان کې د خزو لخوا څو واري دغه پریکړې پر ضد باندې احتجاجونه هم شوې دي. د بجاور ضلع نوګۍ کې یو قومي جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د نواپاس او ګورسل لارې د تجارت لپاره پرانستل شي. دغه جرګه د عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې رابلل شوې وه. د سیمې منتخب غړو ډیورړي ته ویلي دي چې د تجارت لپاره دغه لارو پرانستلو خبره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندې کوي او دوی هم غواړي چې د افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې پرانستل شي. په دې جرګه کې ځایي مشران، کاروباریان او د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرونکي ځایي مشران شامل وو. یاد دې وي چې د تیرو 15 کالو راهیسې افغانستان سره د تجارت لپاره د نواپاس او ګورسل لارې په هغه وخت د بدمنۍ له امله تړل شوې وې. دوی وینا چې اوس د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګیدل او حکومت هم وایي چې امن پر ځای شوی نو باید چې دا لارې پرانستل شي. د یوکرين صدر ویلي د یوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د یوکرين جوبل عسکرو وستلو په بدل د روس نیول شوي عسکرو خوشی کولو لپاره خبري دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې پر سخت بمباري شوي او اوس وخت د روس په ولقه کې دی. هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د یوکرين په سوونو عسکر پاتې دي. د صدر پوتن او د هغه پوزي جرنیلانو چې په سومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو ارادې لرلې د یوکرينانو لخوا سخت مزاحمت ناکامه کړي او په ځینو ځایونو کې د یوکرين پوز بیرته روسي پوزیان په شاتم به ولې دي او خپل سیمې یې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د سخت جوبل عسکرو د وشتلو په بل پړاو پیچلې خبرې روانې دي. د نوم نه خودلو پرته وو ویل چې په نړیواله کچه د خبرو درېمګړ توپ شوې دي. د یوکرين استالي وزیر اعظم ایرنا ویرشوک ویلي د شپېتو پر جوبل عسکرو طبي عملی غړي په پاتې کسانو کې شامل دي چې د راويستو لپاره یې هڅه روانه دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې عسکر لا هم وسله غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره به د دښمن پر ضد جګړې ته دوام ورکوي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د اوکرين ماریپول خار کې د اوسپنې کارخانې نه د اوکرين ژوبل سرتیرو غستلو په بدل کې د روس نیول شوي عسکرو خوشي کولو لپاره خبرې دوام لري. ماریپول خار چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې پر سخت بمباري شوي او اوس وخت د روس په ولکه کې دی. هلته د اوسپنې په کارخانه کې لا هم د اوکرين په سوونو سرتیر پاتې دي. زموږ همکارا کلسوم کاکړ پر نور حل راکوي.
د صدر پوتن او د هغه فوزي جرنیلانو چې په څومره لږ وخت کې د یوکرين د نیولو اراده وي د یوکرينانو سخت مزاحمت ناکامه کړي او په ځینې ځایونو کې د یوکرين فوج بیرته روسي فوزیان په شاتم بولې دي او خپل سیمې ځینې نیولې. په خپل وروستۍ وینا کې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلې د سخت ژوبل عسکرو د وستلو په بل پړاوې پیچلي خبري روانه دي. د دنو نه اخستو پراته وویل چې په نړیواله کچه د خبرو د درېمګړتوب سوي دی. د یوکرين برستیالي وزیر اعظم ویلي دی چې شپته پوری ژوبل عسكر او د طبي عملی غړي په پاتکسانو کې شامل دي چې د راوستلو لپاره هڅې روان دي. په دغه کارخانه کې غیر پاتې عسكر لا هم وسلې غورځولو ته تیار نه دي او وایي چې تر اخره پوری به د دشمن په ضد جګړه ته دوام ورکوي. بل خو د یوکرين د روسانو د هغه حسي مخه هم نیولې ده چې غوښتل له دنباس سم څخه تیر سي. د برتانی په استخباراتي معلوماتو کې راغلي چې د جګړې په ډګر کې لسین څخه تیرېدل له ډېر زیات خطر ډک مانور دی او له دې دا سرګندېږي چې د روس کمانډانان څومره تر فشار لاندې دي چې باید د یوکرين په ختیځ کې پرمختګ وکړي. رويټرز خبری ادارې راپور ورکړي چې د یوکرينیز واکونو د دنباس په سین باندې ولاړ پول او د روسانو د ګاډو د قطار ځینی برخې چې غوښتل دنباس سیمه ته واوړوي ویجاړې کړې دي. په دې اړه د یوکرين د فوز لخوا د جمعې په ورځ یو ویډیو خبره شوه چې پکې په تورا بهریه کې د روس د سمندري ځواک په یو کشتۍ کې بلسوي وور هم ښکاری. یوکرين هم د دویم ستر شار خارکیب کې هم روسی ځواکونو په شاتم بولی. تر دې مخکې روسی سرتیری لکیف او لدغه هواد له شمال خطی څخه هم وتلی وو. د رويټرز خبريالانو دا تایید کړی دی چې یوکرين اوس د سیورسکی جنبس تر سند پوری سمتا خپل کنټرول لاندې راوستي چې لدا خارکیب څخه 30 کیلومتره خطیسته پرتی دی. د خارکیب شار شیدرونه بمباری ورباندې سوی لشتر لژه د دوو غونی رایسه آرام پرېږدل سوی او جګړې شمال لورې ته روانه ده. د برتانیې د دفاع وزارت استخباراتي معلومات شایي چې روس هڅه کوي د سلیوینسک او د کراموتورسک خواته مخه تولاړسي. دا د دوی لپاره چې د یوکرينیز واکونو ته ملاتړ او تازه ځواک ونه رسیږي. واشنگتن پوسټ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له خلی خبر ورکړي چې په یوکرين کې یوازې 13 میاشت نږدې سل ماشومان وژل شوی دي. د یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی ویلي زیات ماشومان ژوبل شوی او هغه په حکومت باندې سخت تیري شوی او په ملیونونو نورې بې ځای شوی دي. او نړیوال بانک خبر ورکړی چې د پیسو لیژل یا منی ترانسفر د مهال یوکرين ته په اروپا او مرکزی آسیا کې تر ټولو زیات کیږي او شش کال شایي 40% زیات سي. دا د دې لپاره چې کډوال او نور کسان هغه خلکو ته پیسې استوي چې لا تر وسه هم په هغه هیواد کې دي.
پاکستان د شمیرنی اداره وایي په امروزه حساب د خوراکي توکو بای نوري هم زیات شوی او په ملکی کچا سګنۍ ګرانۍ 15.15% ده. خو د دې ترڅنګ په پاکستان کې مطبوعات وایي د رواني میاشتې د 14 څخه حکومت په تیلو او بجلی ورکړل شوی رایتونه ختم کړي دي نو له دې سره به ګرانۍ نور هم زیاته شي. اقتصاد پوهان وایي له نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور پروګرام په وړاندې بوتلل د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر مهم دي او که دغه پروګرام وړاندې نه شي نو پاکستان ته به د مالیاتي ادارې نه پرته بل کوم هیواد هم پور ورنه کړي او د پاکستان اقتصاد به له خطر سره مخ شي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
په مردان خار کې د پرچون کاروبار کوونکي غلام شاه ویوی ډیو توایي د وړو کې اختر وړاندې د خوراکي توکو چې کم قیمتونه وو په هغه کې د شلو نه تر 30 روپے کیلو پورې اضافه شوه. دشمیرنه اداره وایي 13 په 150 خوراکي شیانو کې د اتیش خوراکي توکو بې زیاتی شوي، د شپک خوراکي شیانو بې راکمي شوي او د ولس خوراکي شیانو په بېو کې بدلون نه دراغلي. اداره وایي د وړو بې یو سل ویخت اشاریه اتاویا فیصد، د چرګ وخه 12.4%، الوګان 2.4%، دالونه 0% او پیاز 0.4% ګران شوی. بل لور ته پاکستانی مطبوعات د حکومتي سرچینو په حواله وایي امکان لري حکومت په پېټرولو، ډیزلو او بجلی رعایتونه ختم کړي، ځکه چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF دا بنیادی شرط دی چې د $6 پور د پروګرام د پاره ټول رعایتونه واپس کړي. تیر د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان راتلونکي بجټ پورې د توانایي بې پزې ساتلې وي. اقتصادي پوهان وایي د رعایتونو اخستو سره بګرانی نور هم زیات شي، خو د مالیاتي ادارې د پور پروګرام د پاکستان د پاره ډیر مهم دی. اقتصاد پوه مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي د IMF د پروګرام نه بغیر د نړۍ نور هیوادونه او مالیاتي ادارې به پاکستان ته پورونه ورنکړي. بیوائی دا ډیره ضروری ده چې د IMF پروګرام بحال شي، ځکه چې سعودي عرب، نړیوال او ایشیایي پرمختیايي بانک پورونه هم د مالیاتي ادارې IMF سره تړاو لري. د مالیاتي ادارې پروګرام وی یا نوی، خو بیا هم حکومت لخوا د ورکړې شوې رعایتونو هیڅ جواز نشته، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د روس او اوکرين جنگ له وجې د تیلو بیې ډېرې زیاتې دي، او په داسې حال کې رعایتونه ورکول اقتصاد د خطرو سره مخ کول دي. په تیرو دوه میاشتو کې د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره $6 کم شوی، او دا ډیره ضروری ده چې قیمتونه زیات شي نو د تیلو استعمال برا کم شي. سړنی وایي دا وخت پاکستان په پېټرولو 1.5 لیټر او ډیزلو 3 روپۍ لیټر رعایتونه ورکوي، چې لوجه په پاکستان کې د تیلو استعمال 0.5% زیات شوی، او هر میاشت د زیاتو بیو لوجه په قامی خزانه مالیاتي بوج زیاتیږي. 13 میاشت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی وو دروانی میاشتې په 13 نیټه به مالیاتي ادارې سره مذاکرات کوي چې د تیر حکومت ورکړې شوی رعایتونه واپس کړي. مطبوعات وایي که حکومت دا رعایتونه واپس نکړي نو د پاکستان په قامی خزانه به د راتلونکي 15 ورځو د پاره 15 روپۍ اضافي بوج سیوا شي، او که دا رعایتونه واپس واخلي نو د پېټرولو 1 لیټر بیا به 1.95 روپۍ او ډیزل 2.5 روپۍ لیټر ته ورسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستانی چارواکي وایي بهر میشتو پاکستانیانو په اپریل میاشت کې تر ټولو زیاتې پیسې دغه هیواد ته لیږلې دي. آیا دغه پیسې به د پاکستان د سخت اقتصادي روان حالت سره کوم مرسته وکړي؟ په دې اړه اقتصاد پوهان څه وایي؟ دا به تاسو له پیښور څخه د صادق اتمشا په راپور کې واورئ.
د پاکستان سٹیټ بینک په یو وروستي راپور کې وایي ملک کې د اپریل په میاشت کې په لومړي ځل ملک نه بهر کارکونکي پاکستانیانو ملک ته 3.1 ارب ډالر رالېږلي دي، چې دې کال کې تر دا مهال تر ټولو نه زیات رقم دی. د دغه غیر ملکی ترسیلات یا د فارن ریمیټنسز په اړه سیړونکي وایي دا به تر څه حده د ملک معیشت بهتری کې مرسته وکړي، خو 1.5 ارب ډالر غیر ملکی ترسیلات او څه هم 1.5 ارب ډالر د صادرات یا د اکسپورټس هدف کو حکومت سخ کال پوره کړي نو دا به تر ډیر حده په ملک مالی بوج کم کړي، خو اوس هم د پاکستان معیشت ډیر مشکل کې دی. په اقتصادي امور نظر ساتونکي خبریال مبارک زیب خان وایي اوس هم ملک کې د درآمدات یا د امپورټس بوج او ملکی سیاسي صورتحال کې داسې نخ کاری چې د ملک معیشت کې بس بهتري راشي.
اوورال چونکه زمونږ د امپورټ بل چې د اغم څو تقریبا 80 بلین ته د رسیدو د کال اخر کې د غیم پرډیکشنز دي، نو دا به ډیر هایسټ انکریز وي. نو زمونږ ریزروز آلریډي پلان دی را روان دي، ریزروز کمیږي، او بیا مونږه سو ایکسټرنل فاینانسینګ باندې د IMF سره لام سو د غنښتن. نو اوورال چې مونږه اکانومي ته ګورو نو دا غي داسې ښه انډیکیشنز نه دي. د اکانومي حالات داسې بظاهر نخکاری چې هغه به دونه په اسانه باندې ټیک شي.
خو د مردان عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر او د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وای غیر ملکی ترسیلات یا فارن ریمیټنسز د ملک معیشت باندې ښه اثرات اچوي.
نو نېچرلی هغه اکنامیک اکټیویټیز چې دی معاشي ترقی چې دا په ملک زیاتیږي، او دا غن علاوه د جی ڈی پی چې کم د گروث رفتار دی یا هغه چې دی عمق کیږي. اوس هاوس هولډز خو یا د ملک چې کم خلک ته ریمیټنسز راغلي دي هغه خپل پیسې خرچ کړي، چې کوم ډالر هغه کنورټ کړی دي نو هغه ډالر چې دی بیا په مارکیټ کې خو اویلیبل دی کنه، هغه په روپیا باندې چې کوم د ډالر پرشر دی نو هغه پرشر هم هغه افسټ کوي.
او د ډالر د روپے ویلیو سټیبلایزیشن کې هغه خپل رول ادا کوي.
د راپورونو تر مخه د روجي میاش او د اختر پورزو کې هم د غیر ملکی ترسیلات کې 15 نواخله 40% اضافه کیږي او د سعودي عرب نه تر دا مهال تر ټولو زیات غیر ملکی ترسیلات پاکستان ته راځي او متحده عرب امارات غیر ملکی ترسیلات را لېګلو کې په دویم نمبر دی. خو دا ځل د امریکای، برتانیي، اروپا، کناډا او آسترالیا نه هم ملک ته غیر ملکی ترسیلات یا ملک ته پیسې را لېګلو کې اضافه په کتو راغلی ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200205003.
د ټولو سیاسي ګوندونو د بلجاتي ټول ټاکنې د ځندیدو لغوښتنو سره سره په بلوچستان کې د بلجاتي انتخاباتو لپاره انتظامات بشپړ شوي دي. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن اعلان کړی چې د بلوچستان په 2 ځلو کې د مې په 19 نیټه بلجاتي حکومتونو لپاره ټاکنې تر سره کیدونکې دي. خو بلوچستان اسمبلی یو متفقه قرارداد منزور کړی او غوښتنه کړې چې بلجاتي ټول ټاکنې دي په بلوچستان کې شپږ میاشتې وځندول شي چې نوې حلقه باندې وشي. بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
که څه هم د بلوچستان اسمبلی ټولو سیاسي ګوندونو په یو خپل باندې بلدیاتي انتخابات تر شپږو میاشتو د ځندولو قرارداد په یو خپل باندې منزور کړی دی. خو د پاکستان د الیکشن کمیشن د اعلان لمخه د بلدیاتي ټول ټاکنو لومړی پړاو به د روان میاشتې پر 19 باندې چې د بلوچستان له 4 ضلع څخه په 2 ضلع کې دونکې دی. په کوټه او په لسپیلا کې به دغه ټول ټاکنې بیا وروسته تر سره کیږي. په ټولو یونین کونسلونو کې 3% برخه د شذو، 15% د کروندګرو، 15% بیا د لژکیو لپاره ځنګړې سوي ده. د ساوت ایشیا پارتنرشپ ډاکټر ایسا خان جوګیزی وی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې وشذو ته دي یوازې د کاغذونو تر حد نه بلکې حقيقي استاذ توپ د ورکول سی
دا د نوکل ګورنمنت سی د شوز سی کما نمایندګی ده. خالی د عین د فلکدنګ نه وی دوی اکټیوی می د سبادو په خپل پارټی په پالیسان د اداره کې د نمایندګی وی سیاغه اثر هم پر لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن وی چې په ټولو بلوچستان کې به 3,00,000 خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې به خپل رای کاروي. په دوی کې به 2,02,000 او 1,03,150 شدی به شامل وي. دغه ټول ټاکنې به و میونسپل کارپوریشنز نه 50 میونسپل کمیټیانی او 1,03,000 یونین کونسلونو لپاره دي. په ټول بلوچستان کې 15,345 د کلو او 944 بیا د شار واډونه شامل دي. د غیر دولتي موسسې د رورل سپورت پروګرام د شوزو د څنګ مشره نسیمه وی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو لپاره یو شمیر خندونه موجود دي. الیکشن کمیشن وی د بلوچستان په 2 ضلع کې 6,250 کاندیدانو بیرته خپل کاغذونه واخیستل. اوس د 1,04,000 کاندیدان به په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. تر ټولو زیات کاندیدان 1,522 لخوزدار زخه دي او تر ټولو کم کاندیدان بیا لجیل مکسی زخه په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
او دغه ډول لپشین زخه 1453 لکیش زخه 1155 ل اواران زخه 1390 او لارنایز ل زخه 201 کاندیدان به په بلدیاتی انتخاباتو کې مقابله کوي. حمید سمسور وی او ار ډی وا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
بلوچستان په ډیره بوختي سیمه کې د کولورا یا هایزي ناروغي لامل د دوه ماشومانو په ګډون شپږ تنه مړه او تر 2100 زیات نور اخته شوي دي. په دغه ناروغي 1340 تر نور ناروغان په روغتون کې د محل داخل شوي دي. په ډیره نور حال د افسرانی په ریپورت کې اوري
د ډیره بوختي ضلع د صحت محکمې مشر یا ډی ایچ او محمد اعظم بوختي په خبره د هایزي وبا له کبله د مړسو شمیر شپږ تر رسیدلی پښمړه دی دوه ماشومان دي او د نورو مړو عمرونه لښپېتو کالو زیات دي. محمد اعظم بوکټي وای نن د شنبه پورس تر غرمې پوري یو سلسلويشت نور مریضان په روغتونونو کې داخل کړي دي. د بوکټي په خبره له هيزي د غزمنو ناروغانو شمیر تر 2100 زیات شوی دی او لا هم دا ناروغي مخ پر زیاتې دوه. د ډیرا بوکټي د پیرکو ځای اوسیدونکو مدني فعال نور حسن ورسنې ته په خبرو کې ویلي لا تیرې وی میاسي د هيزي وباله عمله د مړسو شمیر نو لستې تر اوسه پوری د اوبو د نیستوالي او د هيزي له ناروغي څخه د مړو شمیر نو لست رسیدلی. زموږ ضلع او د صحت د محکمې چارواکي هغه مړي یادوي چې یوازې په روغتونونو کې ساور کړي خو په مجموعي توګه له خراب اوبو او هيزي وبا څخه زیات خلک مړ دي خو دوی ښکارا کول نه غواړي. د بلوچستان د سیاست محکمې سیکریټری علي ناصر په خبره د 1900 تنو د امریکېدو خبره کیږي خو په خبره یې چې دوی به دا پوره پلټنې کوي چې آیا 1900 د کمړه هم دي نو د مرګ علت یې یوازې هیزه ناروغي ده که کومه بل وجه به هم وي. دلته میر صاحب وویل چې 1900 مړه سوي دي. د 1900 مړو به بیا موږ معلومات راټولوو چې له هیزه پرته هم هغوی ته کومه ناروغي وکنه. د بلوچستان د سیاحت محکمې رپورت دی چې د ضلع ډیرا بوکټي له مرکز څخه 25 کیلومتره لیرې پرته سیمه پیرکو کې د اپریل د میاسي پر 19 د هيزي وبا لګیدلې او لا هم مخ پر زیاتېدو ده. د ناروغي د هر عمر خلک اغیزمن کړي دي خو ډاکټران وایي چې سپینجری او ماشومان زیات اغیزمن شوي دي. د ډی ایچ او محمد اعظم په خبره په ځای درې روغتونونو کې د ناروغانو لپاره ځای کم شوی دی او اوس یې د روغتونونو په دالانونو کې ټینټونه لګولي او هلته د ناروغانو درملنه کوي. د مدني فعال نور حسن په خبره په پیرکو سیمه کې لتیر یو کال د باران د نه کېدو له امله په سیمه کې اوبه ډېرې کمې شوې دي او خلک د کړمونو او طالابونو خراب اوبه څښلو ته اړ دي. د ډی ایچ او محمد اعظم بوکټي په خبره د همدې خراب اوبو د څښلو له وجې خلک په دې ناروغي اخته کیږي. د بلوچستان د سیاحت محکمې سیکریټری سالی ناصر په پیرکو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې د ناروغي د کابو کولو لپاره تر درو اونۍ پورې وخت لګیدلای شي. ناصر زیاتوي چې ایمرجنسی فندونه یې زیات کړي او د یو ایمبولانس په ګډون د 500 روپو درمل به هم په یو ورځ کې ورورسیږي او د یادې سیمې د اوبو طالابونه د صفای او اغیزمنو ته د صفا اوبو ورکولو لړۍ پیل کړي ده. تر روانو درو اونۍ پورې به دا وبا قابو کړو. د ډاکټرانو په خبره چې وټولو خلکو ته د صفا اوبو نه رسیدلو له امله خلک لا هم هغه خرابې اوبه څښلو ته اړ دي او له همدې کبله ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. ډاکټران زیاتوي هيزه ناروغي د خرابو یا وایرس وهلو اوبو د څښلو له امله لګیږي. په دې ناروغي اخته تند زیات کوي یا باکي او داس لوجه کمزورې کیږي او د بدن اوبه کمیږي. د ډاکټرانو په خبره ک پر وخت علاج ونه سي د غتن ل مرګ سره مخامخ کیدای شي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی وی دیوا کوټا.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadwanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadwanews. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.